احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. دا ازادي راډیو په دې خپرونه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب څرګندونې لرو چې وایي د سولې را روانې خبرې به د رامنځته شوي کړکېچن امنیتي وضعیت مخه ونیسي. د افغانستان د ملي مصالحې ډلې شورا ویان بیا وایي د سولې سړې هڅې په ټپه ولاړې دي.
اوس کوښښونه شروع شوي چې دا مذاکرات په یو بل سطح باندې کې ممکنه اوسي چې دا پیل شي.
پکتیاوالو د سولې لپاره لاریون وکړ. په ترین کور کې د فوټبال سیالۍ ترسره شوې. په نړیوالو موضوعاتو کې مو په جرمني کې له سیلونو خبرو چې مرشوب لی اړولې او کورونه یې وران کړي. تر هر څه مخکې صفي الله ستانکزی خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاجکستان کې په تاشکند کې د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره کتلې دي. د بادغیس والی وایي چې د قومي مشرانو سپینګرو په وساتت باندې په قلیناو ښار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوربند ټینګ شوی دی. او د تاجکستان چارواکو ویلي په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان له واخانه 340 قرغس توکمې وراوښتې دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاشکند کې له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره کتلی دی. افغان ولسمشر د مرکزی او جنوبی اسیا د سیمه ایز اتصال فرصتونو او ننګونو په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی. د تاشکند ته پر سیدو غرمه مهال د ازبکستان له ولسمشر سره د دې لیدنې جزئیات لا نه دي رسنیت شوی. په تاشکند کې جوړیدونکو کانفرنس د اروپایي ټولنې او امریکا په ګډون د سلويختو هیوادونو او سازمانو مشران او استازي ورزي. د غونډه کې پر اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیتي مسلو سربېره د افغانستان او لویدیځو هیوادونو د اړیکو پر راتلونکو هم بحث کیږي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ویلی یو شمیر افغان پوځیان چې طالبانو ته تسلیم شوی او غوښتل پاکستان ته واوړي نیول شوی دي. امر الله صالح دا خبره نن په خپل فیسبوک او ټویټر باندې کړي. هغه زیاته کړي دغه افغان پوځیانو ته طالبانو خطونه یا پارچې ورکړي وي چې وکولای شي پاکستان ته ولاړ شي. صالح دغه ادعا هم کړي چې د پاکستان د کډوالۍ ادارې چارواکو له سرحدونو نیولې د ښارونو ترمنځ چمتووالی نیولې و چې د طالبانو دغه خطونه د رسمي پاسپورتونو په توګه ومني او ټاپي پرې ووي. تر اوسه نه طالبانو نه هم پاکستانی چارواکو د ښاغلي صالح د دغو سرګندونو په تړاو څه ویلي. افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 114 ولسوالیو کې 216 اداري تعمیرونه له منځه وړي دي. دا خبره د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته کړي.
216 تعمیرونه د دغه هیواد د عام وګړي ملکیت ته ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریق شوی ده. که داسې وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي، حد اقل 500 میلیون ډالر کیږي د دې ارزښت.
وسلوالو طالبانو بیا د احمد نادر نادری دغه څرګندونی رد کړی او ویلي دي چې د دوی جنگیالیو په خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي دي. د بادغیس والی حسام الدین شمسوی نن د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ په قلیناو ښار کې اوربند ټینګ شوی دی. ښاغلی شمس دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
امروز از ساعت 10 آتش بس میان نیروهای امنیتی و دفاعی
نن د لسو بجو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په قلیناو ښار کې اوربند ټینګ شوی دی. دغه اوربند د قومي سپینګیرو مشرانو په وساتت شوی دی او هیله من یو لکه څنګه چې افغان پوځیان اوربند ته اوربند مني نو طالبان دې هم دغه اوربند ته ژمن ووسي. د بادغیس والی داسې وخت د اوربند د ټینګېدو خبر ازادي راډیو ته وکړه چې په دغه ولایت باندې لږ تر لږه 15 واره وسلوالو طالبانو په تیره بیا په قلیناو ښار باندې بریدونه وکړل. د بریدونو پر مهال دواړو خواو ته د درنې مرګ ژوبلې راپور نه ورکړل شوی دی. په دې سربېره د قلیناو د روغتیا پالانو هم ویلي دي چې د لزګونه ملکیانو مړي او ټپیان هم روغتون ته وروړل شوي دي. د تاجکستان چارواکو ویلی په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان له واخانه درې سوه او څلوېښت قرغز توکمې ور اوښتې دي. د ازادې اروپا راډیو تاجکي څانګې دا خبره د تاجکستان د سرحدي ځواکونو په حواله خپره کړې ده. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په دې تړاو په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغو افغان اتباعو د طالبانو د بریدونو له ویرې تاجکستان ته پناه وروړې او تاجک پوله ساتو هم لار ورکړې. دمګړی دغو افغانانو ته د تاجکستان په مرغاب سیمه کې ځای ورکړل شوی. د تاجکستان پوله ساتو ځواکونو ادعا کړې چې له دغو افغان پناه غوښتونکو نه درې نیم کیلوګرام مخدره مواد هم کشف او ضبط کړي. د راپورونو په اساس د دغو افغان قرغز توکمو دوه ماشومان د لارې په اوږدو کې مړه شوي دي. په جرمني کې سیلابونو شل کسان مړه کړي او د اویاو نورو د تری تم کېدو راپور ورکړل شوی دی. پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمني په لویدیځو سیمو په تیره بیا راینلند پلاتینات اوسکرچین کوبلنس او کولن کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي. د راپورونو له مخې په اکثرو دغو سیمو کې کورونه او کروندې سیلابونو لاندې کړي او لوی لارې هم تړل شوي. پولیسو خبرداری ورکړی چې ګڼ نور کورونه او استوګنې سیمې هم د سیلابونو د لاندې کېدو له خطر سره مخ دي. په بلجیم کې هم چې د جرمني له لویدیځو سیمو سره ګډه پوله لري د سیلابونو د راوتلو راپورونه ورکړل شوي، خو هلته تر دې دمه د زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین زیانمنو خلکو ته د مرستې رسولو غوښتنه کړې ده. او د بلوچستان په ساحلي ښار پاسنی کې یوې چاودنې دوه پاکستاني پوځیان وژلې دي. پېښه نن هغه وخت شوې چې د امنیتي سرتیرو یو موټر تېرېده. په کوټه کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې د وژل شویو پوځیانو نومونه افغان مسعود او بابر زمان یاد کړي. د بیان له مخې د پېښې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. چا تر اوسه د دغې ماین چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبری هم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې ته روشن مخته وړي. په کندهار کې د طالبانو له وروستیو حملو سره د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب ویلي دي چې د طالبانو چټکې لاسته راوړنې د افغان دولت لپاره د تعجب وړ دي. ښاغلي محب د امریکا له ملي راډیو ان پی آر سره په مرکه کې ویلي چې د ولسوالیو او سرحدي بندرونو په نیولو کې د طالبانو سرعت حیرانوونکی دی. خو حمدالله محب هیله څرګنده کړې چې په دوحه کې له طالبانو سره د افغان مشرانو راتلونکي خبرې د دې وضعیت له بدلون سره مرسته به وکړي. په عین حال کې د دولت د مذاکراتي پلاوي غړي نادر نادري ویلي چې د دولت د مذاکراتي ټیم تر څنګ یو شمېر افغان سیاستوال له طالبانو سره د معنا لرونکو بحثونو لپاره دوحې ته ځي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
د طالبانو لخوا د لزګونو ولسوالیو او ځینو سرحدي بندرونو له نیول کېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په دې هیواد کې د طالبانو پرمختګونه د تعجب وړ بللې دي. ښاغلي محب ویلي چې طالبانو په ولسوالیو او حتی د یو شمېر سوداګریزو بندرونو په نیولو کې چټک عمل کړی، خو له بېلابېلو خواوو د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د هغوی مخه ډب شوې ده. حمدالله محب د امریکا له ملي راډیو ان پی آر سره تازه په مرکه کې ویلي چې د طالبانو لخوا د سرحدي بندرونو نیول د تمې خلافکارو او د یو شمېر ولسوالیو له نیول کېدو وروسته د طالبانو تبلیغاتي جنگ اغیز پریښی دی.
هغوی یعنی طالبان د ښارونو د نیولو لپاره جګړه کوي. د یو شمېر سرحدي بندرونو نیول زموږ لپاره د تعجب وړ خبره ده، ځکه دا هغه څه نه دي چې موږ یې تمه درلوده. یو شمېر ځانګړو ولسوالیو له نیول کېدو وروسته د طالبانو تبلیغاتي جګړې اغېز پرې ایښی. زه فکر کوم چې د ځینو ځواکونو روحیې اغېزمنه کړي. هغوی په څو ښارونو حملې کړي، خو له ډېر پرمختګ نه پرته، ځکه د هغوی پر وړاندې سخت مقاومت موجود دی.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې لسګونه ولسوالۍ او د اسلام کلا او شیرخان بندر سوداګریز بندرونه نیولې دي. په کندهار کې ځینو معتبرو سیمه ییزو منابعو تایید کړي چې وړمه شپه د سپین بولدک او ویش سوداګریز بندرونه هم طالبانو ته په لاس ورغلي او د مهال د سپین بولدک له لارې پاکستان ته تګ راتګ درېدلی دی. خو ښاغلي محب ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال له هغو سیمو د دفاع په حال کې دي چې طالبان پرې حملې کوي. هغه طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې د بنسټونو او تاسیساتو ورانول ودروي، ځکه دا کار د محب په خبره د طالبانو په ګټه نه دی. حمدالله محب په دې مرکې کې په دوحه کې له طالبانو سره د افغان مشرانو راتلونکي غونډې ته هم اشاره کړې او ویلي دي تمه ده چې طالبان دا غونډه جدي ونیسي او په دې ناسته کې د افغانستان د راتلونکي په اړه هیله بښونکي بحثونه وشي. په همدې حال کې د افغان دولت د سولې د مذاکراتي پلاوی غړي نادر نادری د پنځشنبه پر ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو د پلمې د پای ته رسیدو او معنا لرونکي بحث لپاره یو شمېر افغان سیاسیون دوحې ته ځي.
یوه بله مجموعه د سیاسیونو چې دوحه کې له مذاکراتي پلاوي سره یو ځای کېږي، هغه د دې لپاره چې طالبانو کلمه کوله چې د دې پلاوي تر څنګ یو شمېر نورې سیاسي څېرې هم باید موجودې وي تر څو پر مسایلو بحث او پرېکړې وشي. دا پلمه به هم ډېر ژر لرې شي. زموږ هڅه دا ده چې کومه سیاسي حل لاره مخې وړاندې کړې او ممکن په عملي توګه موږ سولې ته ورسوي، باید ورته پام وشي او معنا لرونکي بحثونه وکړو.
د همداراز ویل چې تر اوسه په رسمي توګه د موقت حکومت په اړه طالبانو دوی ته څه نه دی ویلي او د اوربند په حق له هم کومه رسمي خبره نه ده شوې، خو د سرګنده کړي چې په انفرادي ډول د طالبانو د مذاکراتي پلاوي ځینو غړو په دې حق له ځینې سرګندګونی کړي. نادر نادری دغه راز ویل چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوي یو غړي دوی ته ویلي چې دوی یو طرح لري او هغه دا چې درې میاشتې اوربند وشي او په بدل کې د دوی وزره بندیان آزاد او د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لست نه لري شي. خو نادری وایي چې د طالبانو د څه باندې 5000 بندیانو خوشي کېدو او بیرته د جګړې ډګر ته د هغوی ګرځېدو ته په پام د غوښتنه ډیره درنه ده او د درې میاشتې اوربند په بدل کې د طالبانو د دې غوښتنې منل به سمه پریکړه نه وي. په همدې حال کې د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دوحه کې د دوی مذاکراتي ټیم حضور لري او کېدای شي چې له سیاسیونو سره وګوري، خو ده وویل چې د اوربند په اړه پریکړه طالب مشرانو پورې اړه لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هیله مند دی چې د سولې راتلونکي خبرې به د افغانستان پر کړکیچن امنیتي وضعیت مثبت تاثیر وکړي. بل لور ته د ملي مصالحې دالی شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او اوس د نویو هڅو تمه لري.
تر اوسه خو کومه پروسه چې په دوحه کې شروع شوې وه متاسفانه چې هغې د افغانستان د خلکو توقع سره سم مغز ډول چې کار وه نتیجه ورنکړه. سره له دې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی له میاشتو راهیسې په دوحه کې و، اما مذاکرات ونه شول او دوی هغه کوم یاداشتونه چې موږ تبادله کړي وو هغه موږ ته بیرته ونه رسېدل او دغه اجنډا د ترتیب نه نیول تر نور موضوعات پر ټول موضوعات نه ټپه ودرېدل. اوس کوششونه شروع شوي چې د مذاکرات په یو بله سطحه باندې کې ممکنه اوسي چې دا پیل شي، نو موږ امیدوار یو چې دغه نوي کوښښونه او نوي هڅې شروع کړي چې په راتلونکو ورځو کې ممکن موږ شاهدان دي اوسو چې دا مذاکرات شروع شي، دا به د افغانستان دپاره ښه خبر وي. اما مهمه موضوع دا ده چې دا در لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره پیدا شوی دی او ورسره شته او په دې درک رسېدلی دی، طالبان هم په دې درک رسېدلي اوسي چې جګړه حل لاره نه ده، نظامی زور آزمایی دانش کولای چې مسله حل کی او ځنی حل لار چې د مذاکرات او خبرياتې دي.
خوځون سه یعنی ستاسو هدف دا دی، مطلب دا دی چې د حکوم پلاوی چې د افغانستان دولت تا کلی وو په راتلونکو خبرو کې به هغه پلاوی په خبرو کې برخه نه اخلي.
موږ سره د چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوه کې حضور لري، یو د ملي مصالحې د عالی شورا د رهبری کمیټې په هدایت باندې یو بل کمیټه د قانوني سپمشي باندې تهران ته تللی و چې طالبان سره ولیدل او التم هغه کوم اعلامیا چې خبره شوه پرې ته چې هغه اعلامیا لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت ورته پابند دی، طالبان هم پابند اوسي او ځینې نور کوښښونه ممکن د نورو طرفونه اوسي چې د حیات هم غړی دی، د حیات غړي هم پکې شته، همداسې نه ده چې حیات غړي پکې نه وي. اما امیدوار یو چې دغه ټول کوښښونه د دې باعث شي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او سولې ته ورسیږي.
داسې راپورونه خپره شوي دي چې طالبان غواړي چې یو مشروط اوربند وکړي د درې میاشتو په مخه په دې شرط چې د دوی په زرګونو زندانیان د افغانستان حکومت خلاص کړي او د ملګري ملتونه د دوی مشران له تور لسته بهر کړي. په دې برخه کې خبرې شوې دي
په مذاکراتو کې تر اوسه دغه څه اوس نه دي مطرح شوي په رسمي ډول باندې. کله چې موږ کینو وګورو چې څه موضوعات باندې طالبان بحث کوي، همدارنګه موږ له اوله په دې باندې ټینګار وو هر هغه موضوع چې طالبان غواړي بحث وکړي کاغذ زندانیانو د اخلاصون موضوع یا بیا د تورلس موضوع یا بیا هر بل موضوعی دا خبره چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی سره په خبري وشي په بحث وشي ترسو د دوالو طرفونو په توافق باندې کار وشي او هغه هدف ته د خبرو اترو لمې څخه ورسیږي او غیر د دې چې د مخکنیو شرطونو په توګه چې ځینې موضوعات وړاندې کیږي زه فکر کوم دا د سولې پروسه سره تر اوسه مرسته نه ده کړې او راتلونکي کې هم مرسته نه کوي.
له فریدون خوځون څخه په مننه لیوي خبرتیا وروسته مو په نورستان کې له جګړې او په پکتیا کې د جګړې د مخنیوي له اسو خبرو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نورستان پر نورګرام ولسوالي طالبانو حمله کړې ده. چارواکي وایي چې د طالبانو د هوان یو مرمۍ د خلکو پر کور هم لګېدلې. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د نورګرام په ولسوالۍ کې د تیرې ورځې له سهاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د والی په خبره چې تیر ماښام د وسلوالو طالبانو لخوا د هوان راویشتل شوی مرمۍ په خلیل آباد کې پر یو کور لګېدلې چې پکې لسو ماشومانو او ښځو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
متاسفانه د مخالفینو لخوا نه زموږ یو پوسټ ته نږدې هوان لګېدلې. په هغه کې د یو کور نه پنځه کس د ماشومانو په شمول شهیدان دي او شاوخوا پنځه نفر نور زخمیان دي.
والی په نورګرام کې د روان جنگ په اړه نور زیات معلومات ورنکړل، خو خلک وایي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. د دوی په خبره چې روانې جګړې سخت اندېښمن کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په نورګرام کې د دوی لخوا د پیل شوې جګړې او په کور د لګېدلې هوان مرمۍ په اړه څه نه دي ویلي. شاوخوا یو نیمه میاشت کېږي چې وسلوالو طالبانو د نورګرام په څنګ کې د نورستان د دواب او منډول ولسوالۍ نیولې دي. په لویدیځ نورستان کې یوازې د نورګرام ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې پاتې ده.
د نورګرام د جګړې د پکتیاوالو د سولې هڅو ته مخه کوي. په پکتیا کې سلګونو خلکو پرون د سولې، امنیت او دایمي اوربند په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو په ورته وخت کې پر شخصي ملیشاو اعتراض وکړ او د شخصي ملیشا جوړونه د افغانستان په زیان وبلله. دوی وویل نه غواړي په افغانستان کې بیا خپل منځي جګړې پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا سلګونو اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې د جګړې له دواړو خواوو د سولې او دایمي اوربند د ټینګېدو غوښتنه وکړه. لاریونوالو په خپلو وینا او شعارونو کې د شخصي ملیشو جوړول هم د هیواد او خلکو په زیان وبلل او وی ویل هغه څوک چې د هیواد ساتنې هوډ لري نو ځانونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې شامل کړي. د لاریون یو ګډونوال قومي مشر امان الله زدران د خپل خبرو په یو برخه کې داسې ویل:
د پکتیا غیرتمن ولاس په افغانستان کې سرتاسری صلح غواړو، دوامدار امنیت غواړو، قربان غواړو، ورور وژنه نه غواړو. دا د هیڅ په ګټه نه ده. زموږ ته څه سرمایه پلونه لمنځه ځي، شپخانه لمنځه ځي، مکتبونه لمنځه ځي. دا د بل لوري ته اشاره دي. موږ امن غواړو.
د لاریون بل ګډونوال غازی احمد زی په خپل خبرو کې ویل په دې جګړه کې په ځانګړي ډول هغه ځوانان وژل کیږي چې د دې ټولنې د ملا تیر جوړوي.
موږ غوښتنه له طالبانو نه او هم د حکومت نه داره چې یو دایمي اوربند اعلان کړي. دا دوه هیڅ کوم خبر روان دي او سیاسي جوړجاړي ته سره ورسیږي. یوازې د موږ میندې خویندې کونډېدل دي او د ځوانانو وزل دي. د ځوانانو وزل دا د ځوانان دي چې عمرونه له شرطه پنځه دي سو کړو دي چې د افغانستان د ملا تیر جوړوي. موږ سوله غواړو، دایمي اوربند غواړو، جنگ نه غواړو. دا د پکتیا د ټولو ولسونو غوښتنه ده.
په پکتیا کې لاریونوالو د شخصي ملیشو د جوړولو هم مخالفت وکړ. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک زازی وویل:
هغه خلک چې د افغانستان ولس خلکو ته د خدمت کوي باید د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې ترسره کړي. ملي اردو ده، پولیس دي، امنیتي ملي ده، محلي اردو ده، محلي پولیس دي. په ټولو برخو کې ټول ارګانونه لرو. مونږ چاته د خپل شخصي خپل سره ملیشو اجازه نه ولسونه ورکوي نه د افغانستان اسلامي جمهوریت ورکوي.
دینی عالم مولوی خواجه دین حق بیان په خپل خبرو کې ویل د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي شوي دي او هغوی د جګړو په دواړو خواوو غږ کوي چې سوله او اوربند غواړي.
په دواړو نور باندې حق کوو، هم په طالب باندې هم په دولت باندې، چې موږ امن غواړو، سوله غواړو، خپل سر ملشینو غواړو. څوک چې د خپل سر ملشو لپاره له قانون لپاره زمینه مساعدوي، هغه د افغانستان د امن د ثبات دښمنان دي. هېڅکله نه غواړو چې په افغانستان
د پکتیا سلګونه اوسیدونکي داسې مهال د سولې او اوربند په پلوۍ پراخ لاریون کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره سم دغه هیواد کې تاوتریخوالي او جګړو زور اخیستی او نږدې هره ورځ افغان حکومت او طالبانو یو له بله د یو شمېر ولسوالیو او سیمو د نیولو خبره کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جرمنی کې سختو سیلابونو لږ تر لږه 4 کسان وژلي دي. د سیلونو له امله 10 تنه تریتم شوي دي. د جرمنی پولیسو نن ویل سیلابونو د دې هیواد په لویدیځ کې یو شمېر کورونه بشپړ ویجاړ کړي او یو شمېر سخت زیانمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
رپورټونه وایي چې په لویدیز جرمني کې سختو بارانونو ګڼې ودانۍ زیانمنې کړي، لوی لارې تړلې او تیر شپه له سیمو سیمو ګڼ خلک استل شوي. دا سیلابونه تیر شپه راغلي چې بشري مرګ ژوبلې هم اړولي. د سیلابونو له کبله مړینې د جرمني بن ښار جنوب کې د راینلند پلاتینټ ایالت په آرویلر سیمه کې رامنځته شوي. پولیس ویلي چې د آرویلر سیمې د سخولډ ښارګوټي کې یو ګڼ شمېر نور کورونه وروستیو سیلابونو داسې زیانمن کړي چې د نړېدو خطر شته. د تیر شپې سیلابونو د جرمني شمالي ایالت راین وستفالیا هم بد ځپلې. د جرمني پولیسو نن وویل سیلابونو تر اوسه 4 کسان وژلي او تر 10 زیات نور نه درک دي. رویټرز خبري اژانس د جرمني د پولیسو د ویان لخلې ویلي ډیرو ځایونو ته یې وروښونکي ډلې او د ژغورنې کارکوونکي استولي او دوی تر اوسه د سیلابونو له کبله دا وخت زیان بشپړ تصویر ځکه نه لري چې د ژغورنې چارې روانې دي. لکه لګه د وروښنې د ډلې دوه ژغورونکي د بن په شمال ختیځ کې د ساورلند سیمه کې مړه شوي دي. د جرمني خبري اژانس په وینا یو په سیلاب کې ډوب شوی او بل د ژغورنې د عملیاتو پر مهال راپریوته. ویل کېږي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د موټرو لویې لارې او د اورګاډو پټلۍ هم تړل شوي او په ځینو سیمو کې برېښنا هم پرچاو شوي. بلخوا د جرمني د هوا د حالاتو ادارې د جرمني په جنوب لویدیځ کې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د نورو درنو اورښتونو اټکل کړی. جرمني او ګاونډیو هیوادونو کې په وروستیو ورځو کې درانه اورښتونه شوي چې په ځینو سیمو کې پراخ زیانونه اړولي.
د جرمني د سیلونو په اړه تازه راپورونه وایي چې د دې سیلونو له کبله 40 تنه مړه شوي دي او ځینې راپورونه دا وایي چې په لسګونو کسان لا هم تریتم دي.
ستاسو له پیغامونو
عبد القادر دې د المن ولایت خدمت یاري کني ولا دا اسکل نه دا غدې دا المن دا یو باغرا ول سوال دا ډیر غرسول سوال دا او ډیر شنګلو نو ډیر شانې درلو لا او ډیر غټ نو پوس لري او ډیر غټ ول سوال دا کړي او ډیر لري مستد حکومت ني توجه نه کړي. اول کال کې دا شل کال مخې معنا حکومت یې بل توجه کړل نو بیا دا غرهیس پریشه ده معنا نه بیا حکومت توجه ورته کړی نه چا توجه ورته کړی هلته ټلیفونانو شی کار نه کوي مرغان هلته اوس یو تک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي بې نه چې اوس حکومت توجه ورته وایي چې هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورینه سره مخ دي. هر کال دیني عبادت یې ژو پایګار مګر شاش کال بعد وختانه ډیر وچ کړی دا نه ډیر مسلمانان د ډیر سن سره مخ کی دا وسانه یو څاک وبو په ولار نه برابرې نو ان ته ډیر خلک بناورینو سره مخ کی کوم دغه توجه وکړو پیر خدای دې چې د ازما आवाज نشر کی. سید السلام علیکم
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولی دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونو ورسوي. باید
د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان زما د طالبانو او د حکومت نه دا خواهش دی چې بشر دوستۍ په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دي کم سے کم لس ورځنی اوربند اعلان کی ځکه چې د قربانیانو اختر دی پولیسونه ګرځي خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پرېږدي چې دا خلک لږ آرامه دا اختر تیر کړي، ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پرېږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشردوستي وي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تر څلورمه مبجو وروسته د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. ل یونیسف سره مو د ازادي راډیو په ګډه خبرونه کې د ماشومانو د واکسین له اهمیت خبرو. د کور کلی ونیس پروګرام هم لرو. په دې خبرونه کې یو مهمه موضوع څېړل شوې ده، که څوک د کورونا له امله وفات شي تر پیښې وروسته باید خلک څه وکړي.
زما د ترور زوی کرونا نیولی و او د همدې مرض له کبله وفات شو. د هغه جنازه یې کور ته راوړله، خو خدای دې خلک وساتي. نو کله چې چا د یو کورنۍ غړی داسې وي خو کورنۍ خو کرکه نه کوي، هغوی ورته نږدې شو، ټول هغه ټول فامیل یې ورته نږدې شو، همسایګان دوستان دا چا چې اوړه جیګوي. نو بیا کله چې هغه وی وړو زموږ ډېر فامیلونه په دې مرض اخته شول، همسایګان هغه منطقه کې چی تقریبا ډیر خلک به اخته شو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په روزګان کې د سولې په نوم د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. دا سیالۍ چې د ترنکوټ ښاروالۍ په ملالي مالی ملاتړ پیل شوې وي، پکې سیلاب څلورمې ناحیې اول مقام خپل کړ. تفصیل پرې راپور کړي.
په اورزګان ولایت کې د جګړو د تودو مرچلو ترڅنګ د سولې په نوم د فوټبال څلور روزنی سیالي. دا سیالي د ترینکوټ ښاروالۍ للوري د سولې په هیله پیل شوې چې څلور ورځې دوام وکړ، چې تیر ورځ ناوخته د سیلاب څلورمې ناحیې په بریا پای ته ورسېدلې. دا اورزګان د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی وای یادی سیالی د ترینکوټ ښاروالۍ په مالی ملاتړ پیل شوی چې هدف یې یوالی، ورورولي، د سولې او اوربند غوښتنه وه.
ټورنمنټ څلور ورځې دوام وکړي، په لاره چول شوی وو، څلور لوبډلو په کې بي لوبډلو ګډون درلودي. تقریبا څلور ورځې دوام وکړي او په نیک اوټ سیستم سره هرې لوبډلې چې ګټل هغه پایلو په تر رسیدل، هر لوبډلې چې بایلل هغه دریم څلورم مقام باندې بازي ترسره کړلې، چې لومړی مقام یې د سیلاب څلورمې ناحیې او همداسې دوه مقام صداقت دوهمې ناحیې، همداسې درېمې ناحیې اولې ناحیې د وطن دوست افغان
امیرزی وای د روانو جګړو لامل خلک په فکری نارامۍ اخته سوي دي او د غلوب لیدو ته به هر ورځ سلګونه کسان د ننداري لپاره راتلل. پرامدې مهال هغه لوبغاړي او سیلانیان چې په د غلوبو کې ګډون کړي وو زیات خوشاله وو. د دوی تر ټولو لوی هیله په هیواد کې سوله وو. دوی له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې د جګړې پر ځای سولې او اوربند ته مټي راباډ وهي. د دې لړلې توریالي وېسال او شاه محمود امدار دوی
یوازنه یم چې افغانان ورته لیواله دي او موږ ته خوشبن نیو ان شاء الله. هغه سوله د سول ته موږ ډېر لیواله. نو موږ که څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په روزګان کې جګړې د شاه در سول ډېره رسېدلې دي، نو موږ د دواړو خواوو څخه دا غوښتنه کوو چې په روزګان ولایت کې نور ټاک ټوک بس وي او دایمي اوربند وکړي او سول ته غاړه کشي.
چې لومړی په د ځوانانو لپاره د دې ټیمونو لپاره ټورنمنټ په لار واچوي او بل هغه خوښ نوم چې موږ ټول افغانانو ته ضرورت لرو هغه یو ځل بیا د لوبغاړو د ټولو مینهوالو پر ټولو راوسي چې هغه سوله ده.
د ورزش مسولین وایي تر بل هر وخت په اوسنیو وختونو کې د دغه ډول لوبو د ترسره کېدو لپاره اړتیا زیاته ده.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې مو د فوټبال د سیالیو راپور اوریده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د سپورت خبرونه هم ستاسو لپاره لرو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه خپاره کړو، د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه له صفی الله ستانک زیناور.
د بادغیس والی په قلیناو ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له اوربند خبر ورکوي. حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې لنن لس بجو په قلیناو ښار کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوربند پیل شوی. هغه وویل دا اوربند قومي مشرانو او سپینګیرو په منځګړیتوب ټینګ شوی دی. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په قلیناو ښار کې د اوربند په تړاو رسمن څه نه دی ویلي. د تاجکستان چارواکو ویلي په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان له واخانه 340 قرغستو کمی وراوخت دي. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په خبر شوې اعلامیه کې راغلي دغه افغان اتباعو د طالبانو د بریدونو له ویرې تاجکستان ته پناه وروړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاشکند کې د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره کتلی دي. افغان ولسمشر د مرکزی او جنوبی آسیا د سیمه ایز اتصال فرصتونو او ننګونو په تړاو په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. په جرمنی کې سیلابونو 40 کسان مړ کړي او د اویاو نورو د تریتم کېدو راپور ورکړل شوی دی. پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیځ د سیمو په تیره بیا راینلاند پلیټنات، اوسکرچین، کوبلینز او کولن کې خلکو ته ځاني او مالی تاوان نه اړول دي. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پاکستانی پوځیان په یو چاودنه کې وژل شو دي.
مخکې تر دې چې له یونیسف سره د ازادي راډیو په ګډه خبرونه کې د ماشومانو د واکسین د اهمیت په اړه واوري او د کور کلی په پروګرام کې د کورونا وبا د خبرېدو په اړه سپورتي خبرونه لرو.
د اتلیک افغان لوبغاړی شاه محمد نبات د 2020 میلادي کال د توکیو اولمپیک سیالیو ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی نبات په ایران کې پیدا شوی افغان لوبغاړی دی چې په فراه ولایت کې په بیلابیلو ورزشي، رزمي او غیر رزمي څانګو کې تمرینونه کړي. د ښاغلي قریزاده په وینا نوموړی د اتلاتیک په څانګه کې د 100 مترو ریکارډ ټینګ کړی. نوموړي په 1990 کال کې د هیواد په کچه نایب اتلولي هم خپل کړې او په 1990 کال کې په جاپان کې د کیدونکو 2000 میلادي کال د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون چانس هم ترلاسه کړی وو. شاه محمد نبار به د سپین کارت په درلودلو سره د سیالیو ډګر ته ووځي. ټاکل شوی په جاپان کې د اولمپیک سیالۍ د روانې جولای میاشتې په 23 پیل او د اګست تر 8 دوام وکړي. د جاپان کیدو خبري اژانس راپور ورکړی چې دا لوبي به راتلونکې اونۍ په یو لړ ځانګړي مراسمو کې پرانیستل شي. تپ ماته ورکولو سره په کونړ کې د نجیب الله طریقي د شل اوري جام کرکټ لوبو پایلو ګوتاله را پیدا کړم. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید ګوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې پچا بس لوبډلې وګټل چې د نهو لوبغاړو په سجدو سره یې 143 منډې جوړې کړې او مقابل لوبډلې ته 143 منډې هدف وټاکو. د ښاغلي هوتک په وینا سپینغر لوبډلې په ټاکلي شل اورونو کې د نهو لوبغاړو په سجدو سره 109 منډې جوړې کړې چې لوبه د بوستو دلې په بریا سره پای ته ورسېده. ټاکل شوی چې په کونړ کې پیل شوی د شل اوریزو جام سیالیو پایلو به سبا د بوست او امو زون لوبډلو ترمنځ وسی. او په ورزګان کې د سولې په نوم د فوټبال پیل شوی څلور ورځنی سیالي تیر ورځ د څلورمې ناحیې سیلاب لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. له موږ سره مېلمه د ماشومانو په برخه کې متخصص ډاکټر ګلخان ایوب دی. د ډاکټر صاحب خبرونه ته خرغ لې ستړي نشي
تاسو ته تاګ نام نړۍ مننه کوم
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته لکوم عمر څخه واکسین باید پیل شي
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومان ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د په لومړیو څلیری ساتو کې یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي د دې په څنګ کې په دې لومړۍ ورځ باندې موږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکوو او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رنځ د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین ورکوو
درته ویلی سي چې څو ډوله واکسینونه موږ لرو
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژن کو خپل پاتې معلولون کو ناروغي مخنیوي کوي البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي ځکه دا یو یو ناروغي چې دا د واکسین چې مخنیوي کیږي دا د خپل ځان لس نورې ناروغي زیږي تور زیړې کولای شي چې په انسانانو کې لکه د زیګر سرطان رامنځته کی د زیګر هغه پړسوب رامنځته کی او دغه د ګېډې پړسوب چې هغه طبي اصطلاح او آسایتس دا نو هغه آسایتس رامنځته کوي دا د بدن هر غړی اخته کولی شي یعنی د سږو نه نیولې ده تر زړه پښتورګو همداسې پوستکی اډوکي بندونه دا ټول اخته کولی شي نو که چېرته دې ټولو ته نظر واچوو دغه هر یوه ناروغي چې په واکسینې مخنیوی کیږي دا یوازې یوه ناروغي نه ده دا د خپله ځانه ډېر زیات افتونه زیږوي خو له نیکه مرغه چې مونږ د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډېر ګټور او اغیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو
بله اوس که په دې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي مثلا تر څو کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر چې د خولې له لارې ورکول کیږي
دغه لومړۍ ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنځ یا توبرکولوز واکسین دی همداسې د پولیو واکسین دی او د تور زیړي واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسید نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دوه نیم میاشتنۍ ته ورسید درېمه دوره د واکسین ورته تطبیقیږي او کله چې ماشوم درې نیم میاشتنۍ شو نو بیا دیتا څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیقیږي او همداسې بیا کله چې ماشوم نه میاشتو ته ورسید بیا په نهو میاشتونۍ کې بیا ماشوم ته هغه 15مه دوره د واکسین تطبیقیږي یعنی تر یو کال پورې باید ماشوم ته 15 ځلې د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نس ناستي د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي د ماشومانو ته تطبیقیږي نو په لنډ ډول سره تاسو ته ویلی شم چې کله چې ماشوم یو کلنۍ ته رسیږي نو د یو کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 15 ځلې دا په روغتیایي مرکز کې واکسین شي
له واکسین وروسته ځینې ماشومان تبه کوي دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي په دې اکل تاسو وایي آیا له واکسین وروسته تبه معمولی خبره ده
بلې دې ته د واکسین نارمل اړخیزې اغیزې ویل کیږي یعنی واکسین دا معنی